دا مخام پینځه بجې تاسو زمونږ غږ له پراګ اورئ. زه نجیب عامر یم او دا خبری ګړی درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د دې خپرونې په ترڅ کې له خبرونو وروسته مهمو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. تاسو ته بلنه درکوم چې دا خپرونه تعقیب کړئ. د دې خپرونې په ترڅ کې به مهم رپورټونه واورئ. خو په سر کې ورزو فرخنده اسد هغه تاسو ته خبرونه لري.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د تراګری خلاف د وفاقي حکومت د هر پلان مرسته کوي. وفاقي حکومت نن اعلان کړی چې د بجلی د بچت لپاره به په ټول ملک کې د شپې 8:30 بجې مارکیټونه بندوي. او اوکراین ویلي روسیې پر ولسی ودانیو بریدونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې به د وفاقي حکومت د هرې فیصلې مرسته کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د صوبې امنیت ته ژمن دي او په دې لړ کې به د وفاق لخوا د هرې فیصلې مرسته کوي.
فوج کی گھر سو کی کئی گنا زمین کو وے سر پورا سپورٹ تے میں اندر وائی میں پختہ صبح کے پہلا من وڑو دے دشت کر دے دا ٹور کی لویز نقصان پاکستان تے کشے دے ٹور کی لویز نقصان دے صبح تے شے.
دا له هغه ورسته ده چې په اسلام آباد کې د کمی سلامتی کمیټې په غونډه کې ویل شوی چې هیڅ یو هیواد ته اجازه نه ورکوي چې وسلوالو ته پټنځایونه او سہولتونه ورکړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا د جاری شوی خبر پانی تر مخه پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کمی سلامتی کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتی حالاتو خبرې شوې دي. په تیر 2022 کال کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنې غنې پیښې شوې دي چې پر ضد دي. د خیبر پختونخوا په قبایلی او جنوبی ضلعو کې لا هم مظاهرې روانې دي. د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن بلوچ په ګډون د 1500 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې خو نوموړی لانه دی نیولې. دا مقدمه له هغې وروسته شوې چې د حق دو تحریک د احتجاج پر مهال یو پولیس پایي وژل شوی وو. په دغه مقدمه کې د مولانا هدایت الرحمن پر ضد د ترهګرۍ او په ریاستي چارو کې د مداخلت تورونه دي. هلته د حکومت لخوا دفع یو سلسلور سلوختم هم لګول شوی ده. د گوادر د پولیسو مشر اس پی نجیب الله پندرانی په وینا چې د مقدمه درجولو وروسته د مولانا هدایت الرحمن د نیولو حادثه پیل کړی دي. بلخوا د گوادر پولیسو ځایی خبریال عبید الله خوشی کړی دي څوک چې یو نه مخکې په گوادر کې د زینو نورو مظاهره چیانو سره نیول شوی وو. د دسمبر په 26 پولیسو په تشدد کولو سره پرلت ګډوډ ک خیمه لری کړ او 21 پرلتوال یې ونیول چې پکې خبریال عبید الله هم شامل وو. د جماعت اسلامي د ځای مشر مولانا هدایت الرحمن بلوچ په مشرۍ حق دو تحریک له دوه میاشتو راهیسې په گوادر کې پرلت وهلې. حق دو تحریک له حکومت په دې خار کې د پوځي چک پوسټونو کمولو په لوی ټرالو کې د میانو د نیولو د مخنیوي او له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو غوښتنې لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په هیواد کې د بجلی د بچت لپاره به د بجلی استعمال 10% کموي. نن د جنوري په 3 د وفاقي کابینه د غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې په سرکاري ادارو کې به د بجلی پر استعمال 10% کمی راوستل کیږي او په ټول ملک کې به مارکیټونه د شپې 8:30 بجې او شادي هالونه د شپې 10 بجې بندیږي. خواجه آصف ته هم وویل چې د 2023 کال د جولای میاشت نه په ملک کې پر بجلی چلیدونکو په کو په جوړولو هم بندیز لګوي. اوکراینی پوځ نن ویلي چې روسي پوځ په 13 ساعتونو کې د اوکراین پر ولسی ځایونو خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. دا له هغې یو ورځ وروسته ده چې روسي پوځ د کیف لخوا په حملو کې د خپلو عسکرو وژنه تایید کړې ده. دا پر اوکراین د روسي حملې د پیل وروسته په 13 میاشتو کې په روسي عسکرو یو خونړی برید بلل کیږي. د اوکراین د پوځ مشر په خپل ورځني رپورټ کې ویلي چې د دسمبر پر 1 عسکرو په خیرسون سیمه کې د روسي عسکرو پر یوې اډې برید کړی چې پکې کې تر 500 پورې پوځیانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. آزادو سرچینو لا هم د اوکراین د دغو داوو په اړه څه نه دی ویلي. او بل خبر دا چې په کراچۍ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د دویم او اخري ټیسټ میچ په لومړي اننګز کې د نیوزیلند لوبډلې 4.9 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. نیوزیلند د دویم ټیسټ میچ پیل نن د 3.9 رنزونو او 6 وکټو څخه وکړ. دا لوبه د جنوري په دویمه په کراچۍ کې پیل شوې ده. دا خبرونه
مشال رادیو ته وګې فرخنده صد وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زنه نجیب امیر در سره يم د دې خبرونه زنې مهم رپورټونه دادې. په گوادر کې پولیسو د مظاهره کوونکو خلاف مقدمه درج کړې. د احتجاج تازه حال په رپورټ کې درکو. د قومي سلامتي غونډه کې د ملک په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. او شنن کې وای
دا فیصله شوی دا چې زیرو ټالرنس به د شرکت لپاره اور انډایریکټلی دا خبره موږ کړله چې موږ به یو اپریشن شروع کوو په پاکستان کې د نوم او ضرورت وو نو موږ افغانستان کې هم د کم ټي ټي پی کم هایډ اوټ سی هغه موږ اټیک کوو.
د بلوچستان په دوکې کې د شر ناروغي له وجې سلور ماشومان مړه شوی دي او سلويخ نور ناروغه شوی دي.
بلوچستان کې مو اعلانونه کوو چې به راځي خپل ارکان ته په ځین کې ولګوي مگر دوی سر نه خلاصوي. دا ټیم موږ دوی غلط رپورټونه ورکړي دي چې بای دا مشت پرستی ټکو والا ټیم نه راکلای اور ورځ موږ غم دې نه کړایا.
په پېښور کې د وړو د ملونو مالکانو اتحادی ویلي حکومت ورته د ضرورت مطابق وړه نه ورکوي.
زمونږه خوراکه چې د شوبې کوم ادا غل 14 نه 15000 میټریک ټن پر ډے دا مونږه حکومت غنم را کوي 5000 میټریک ټن.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مو کړې. رازو د خبرونه د سر رپورټ ته. د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن سره د غرزنګ نور 15 کسانو پر ضد د پولیسو سرتیری د وژنې مقدمه درج کړې ده. خو تر اوسه پکې مولانا هدایت الرحمن نه دنیول شوی. په ښار کې مارکیټونه او دوکانونه خلاص شوي دي خو انټرنیټ تر اوسه بندې. په گوادر کې د حکومت لخوا 1340 دفعه لګول شوې ده چې ورسره به په گوادر کې جلسې لاریون او په هر ډول احتجاج پابندي وي. بلخوا د پولیسو او امنیتي ځواکونو سرتیری په ګڼ شمېر کې ځای پر ځای د امنیت د ټینګښت لپاره ولاړ دي. په بېلابېلو مقدمو کې نیول شوي 150 کسان د پولیسو د تربت زندان ته استولي دي. نور حال له کراچۍ نه د نیاز علي خان په رپورټ کې.
د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن سره د غرزنګ نور 15 کسانو په ضد د پولیس سرتیری د وژنې مقدمه جوړه کړې ده. د گوادر پولیسو په دې اړه څه خبري نه دي کړې. خو د پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن او نور په ضد د پولیس سرتیری د وژنې سرکاري ودانو او گاډو ته د زیان اړولو او د قانون سرغړونې په تورې مقدمه درج کړې ده. که څه هم په گوادر او نورو سیمو کې د شپږ ورځو راهیسې موبایل او انټرنیټ خو بیا د جنوري په دریمه نیټه یوازې موبایل سیګنلی خلاصي شوې دي او انټرنیټ تر اوسه بند دي. په گوادر کې ځایي خبريال بهرام بلوچ د جنوري په دریمه مشال لیډیو ته ویلي
مولانا هدایت الرحمن ابي ته گرفتار نه وې
دی. وایي چې مولانا هدایت الرحمن تر اوسه نه دی نیول شوی او مقدمه د جنوري په دریمه د گوادر خار پټانه کې درج شوې ده. په خار کې د موبایل سیګنلی شپږ ورځې وروسته بحال شوې دي خو انټرنیټ تر اوسه بند دي. د احتجاج کوونکو په ضد ډېری مقدمه درج شوې دي او تر اوسه پکې نیول شوې یو سل 500 کسان بیا د تربت زندان ته استولې شوې دي.
تربت منتقل کر دیا گیا ہے.
دا حق دو تحریک په احتجاج کې د پولیسو یو سرتیری یاسر سعید د دسمبر په 20مه په ډزو کې وجلې شوې بو. پولیسو او د بلوچستان حکومت د یاسر سعید د وجنې تور د تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن لګولې وو او په عین وخت کې بیا د غرزنګ مشر هدایت الرحمن په خپل یو ټویټ کې دا تور رد کړي وو. ویلي وو چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوې دي. بلخوا په گوادر کې د یوې اونۍ راهیسې روان تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهری ختمی شوې دي او بند مارکیټونه او دوکانونه خلاص شوی دی. خود پولیسو او امنیتی ځواکونو سرتیری په ګڼ شمیر کې ځای په ځای د امن د ټینګښت لپاره لا ولاړ دي. په دې اړه په گوادر کې یو ځایي اوسیدونکي او د حق دو تحریک غړي نوید کلیم بلوچ په مشال لیډیو ته ویل،
مولانا صاحب صرف اپنے حق کے لیے کڑے ہیں.
دی وای چې مولانا ہدایت الرحمن یوازې د خپل حق لپاره ولاړ دی. موږ دا غواړو چې د بلوچستان په سمندر کې غیر ملکی د کبانو نیونکو ټرالران ختم کړي شي. خود حکومت او امنیتی ادارو په مرسته د کبانو نیولو لړۍ لا روانه ده. د بهر هیوادونو وګړي په گوادر په ځمکه او سمندر کې هر څه کولی شي، خو چې بیا موږ ځایي اوسیدونکي د خپل حق خبره کوو نو موږ ترهګر بلي،
یعنی هم وهاں کے مقامی هم دہشت گرد ہیں.
بلخوا د بلوچستان حکومت بیا په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره دفاع یو سل او سلور سلیخت هم لګولی ده، چې ورسره به په گوادر کې جلسې، لاریون او په هر ډول احتجاج پابندی ده. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا مشال لیډیو ته ویلي چې اوس په گوادر او نورو ښارونو کې د امنیت حالات بالکل ښه دي. په گوادر او مکران کې ټول ښارونه خلاص دي، هیڅ تاوتریخوالی نشته. پر امن احتجاج د هر چا حق دی، خو حکومت به د امن خرابولو اجازه چاته هم ورنکړي. د پولیسو د سرتیری د وجنې او د قانون د سرغړونې په تور به د ککړو کسانو په ضد قانوني کاروایی کیږي. د حق تو مشران وایي چې غورځنګ یې تل سوله ییزه مبارزه لري او دا ناسته یې د دوو میاشتو سوله ییزه وه، خو حکومت د پر امن خلکو پر ضد طاقت کارولی چې ورسره تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د جماعت اسلامي یو ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تحریک له دوو میاشتو راهیسې پر لت وهلی وو او د سی پیک لویه لارې بند کړې وه. گوادر کې د حق تو تحریک په نوم غورځنګ تیر کال پیل شوی وو. تیر کال د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ خبرو کې د غوښتنو د پوره کېدو په یقین سره پرلت ختم کړی شوی وو، خو چې غوښتنې پوره نشوي نو سخت کال یو ځل بیا د اکتوبر په 20مه پرلت پیل شوی وو. د حق تو تحریک په بنیادي غوښتنو کې د بلوچستان په سمندري حدودو کې د غیر قانوني توګه د کبانو نیولو مخنیوي، د لادرکه شو کسانو بیرته راخوشي کول، د ایران سره په سرحدي پوله د تجارت اجازه ورکول، د گوادر په شمول د مکران څخه نشئی توکي ختمول، له خوانزو څخه د امنیتی ځواکونو چیک پوسټونه لري کول او نورې غوښتنې شامل دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 او 15800 کیلو هرتز. دا مشال ریډیو دا تاسو د نن ورځې وروستۍ مخامنۍ خبري غړی اوري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه وشوه چې په کې د هیواد په امنیتي صورتحال او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو په اړه خبرې وشوې. په دې غونډه کې دا هم ویل شوي چې هیڅ یو هیواد ته به دا اجازه نه ورکول کیږي چې وسلوالو ته پټنځایونه او اسانتیاوې برابر کړي. په دې اړه تفصیل د ګوهر مسید نه ورو.
د جنوري په 2مه وزیر اعظم دفتر یو بیان خپور کړو چې پکې د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې غونډې احوال یې خپور کړی وو. د بیان تر مخه دا پریکړه وشوه چې ترخګري په اړه به زیرو ټالرنس، یعنی هیڅ گزاره به نه کړو. په غونډې کې دا هم پریکړه وشوه چې ترخګري پر ضد رهبری او مشري به وفاقي او صوبایي حکومتونه کوي. کو څېړونکي څه بل نظر لري؟ د پېښور نه شنون کی شمیم شاهد مشال ریڈیو سارا خبرو کې ویل د قومي سلامتیا کمیټي غونډه خو د خیبر پختونخوا پکې ګډون نه وو.
ترهګيري چې ګوډر د ټوله په خیبر پختونخوا کې ده، نو لومبه په دغه قومي سلامتی کمیټه کې د خیبر پختونخوا نمائندګي نه و. د صوبایي حکومت ترجمان دا وایي چې موږ ته پکې دعوت نه راکړی شوی، خو اطلاع دار چې دا خو زمان دادا ده چې په انتظامی طور باندې اگزیکټیو ته د دغه لکه چیف سیکرټری ته خامخا دعوت راغلی، هغه کنوی کړی یا نه کنوی کړی دا جدا خبر ده. خو زما دا خیال چې د خیبر پختونخوا نمائندګي پکې نه نه هلته کې پته څه لګي چې دا څه قسمه ترهګیری ده او په کم ډول ده.
په کراچۍ کې مشت خبریال او څېړونکي زیورمان مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده مرکزی حکومت لپاره عملی پریکړې ډیر ګران کار دی د زیات تکړه
دا فیصله شوی دا چې زیرو ټالرنس به دشتګردۍ لپاره او انډایرکټلی دا خبره هم کړله چې موږ به یو اپریشن شروع کوو په پاکستان کې دننه هم او ضرورت وو نو موږ افغانستان کې هم د کوم ټي ټي پی کوم هایډ آؤټ سی هغه موږ اټیک کوو. زما دا رائے ده چې بیسیکلی پاکستان ډېر سخت فرسٹریشن شکار دی. یو طور ته خو ټي ټي پی عملی ډېر زیات شوي. ټي ټي پی کوم پرون نه بل ورځ کوم خپل ډیټا جاری کړله هغه وایي چې موږ 350 نه زیاتې حملې کړلې پاکستان کې او په دې کې موږ ګورو چې بنو کې یو سی ٹی ڈی سینٹر وغیرہ یرغمال کړی وو. په اسلام آباد کې خودکش حمله وشوه. نو دیو د امن و امان کم صورت حال لیدا ڈی سیریز اگست دے ڈیزل او د شکاری چی دا کم اپریشن دوباره کی دی شی پدی پختونو پسومو کی خاص طور پر دی قبائلی سما کی لکه شمالی یا جنوبی وزیرستان کی دوباره
دا بیان تر مخه په کمی سلامتی کمیټه او کندی کی دا غرنۍ ختمولو او عام او لس ژوند اسانولو په اړه هم پریکړه وشوی. گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
افغانستان کې د بخنه غړم د افغانستان په خوره کې ترهګریزو فعالیتونو پاکستان اندېخمن کړي. دغه هیواد چارواکو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان خوره نه پاکستان ته د ورپېښېدونکو ګواښونو په اړه بیلابیل اداګانې کړي. خو آیا دغه اداګانې واقعیت لري که لري پایلې وایسوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدر نه په دغه مرکه کې کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځنګړ توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغي کې ناکام شوی دی او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی نو د دې هیواد استابلیشمنت کوشش کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل. اوس په خپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا په خپله دوی کرلې دي.
بلې، همدر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرخې دی خواته چې میشتي دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو دوی الته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره وګ په وګ برخه اخیسته ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پوري د ایسای په یا د پاکستانی استابلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسیدلې د منطقي او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پوري د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دینه شونې دي، ځکه په خپل کچیرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدرد صاحب، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې. په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه. نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا اداوي چې اوس یې لومړی وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی. نو د دوی دغه داوی تر ډیره حدا پوری بے ځای دي، لیکن د نړۍ د نوري د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال رادیو دا تاسو له دې وقفه نوړان دي د شنن کی شفیق همدرد نظر ورده زمون همکار خاطر پردیس ورسره مرکه کړو. سم یو بل رپورت د بلوچستان په دوکه کې د شیر ناروغي لوجې سلور ماشومان مړ شوی دی او سلويخت نور ناروغه شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په سیمه کې ماشومان ته د شیر ناروغي ضد واکسین ورکوي، بل خو د سیمې اوسیدونکو او د روغتیا کارکونکو وایي چې په سیمه کې د ډاکټرانو کمی دی او باید حکومت دې ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال د ایوب ترین پر رپورت کې
د ایکپورت څخه د وسو شپږ پته کیلومتره لري د بلوچستان په دوکي کې د ابيب کلا او په کلی جعفر شاه کې د خسره یا شری ناروغي څخه څلور ماشومان مړه او د سلويش څخه زیات نور اغیزمن شوی دي. د شری څخه چې کم نور ماشومان تر اغیز لاندې راغلي دي، هغه زیاتره سم د لاسه په روغتون کې بستر کړي دي چیرې چې ډېری ماشومان ته ویکسین ورلګول پیل شوی دي. په دې اړه د جنوري په دویمه نیټه د سیول هسپتال دکې مشر ډاکټر جوهر ترین سره چې مکله تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې اغزمنو کلو ته یو ویکسین رسولې دي، خو بیا هم د نوموړي په وینا چې په سیول هسپتال دکې کې نارینه ډاکټران نه حاضریږي او یوازې دوی ښځینه ډاکټران ډیوټي ورکوي چې لامل د ایمرجنسی په صورت کې د دوی لپاره مشکلات زیات وي.
مزید چې دی ماسه د ټول 43 بچان چې دی ټوټل زو قتل هغه اوس برابر او الحمدلله دا چې مستند کا سبا دا چې کلی بل کوټ او پھر یو ایریا دا د مری او د حسنی هغه زو ویزیت کو نو سلا په شار کی دا چې مسله نسته. مزید ما اوسم ډایریکټر زوب ډیویژن څخه خبر اوسله، مطلب ما دا ورته چې ما ته د شانو د سپیشلیست ضرورت دی چې بدري د بچانو ډاکټر زیا سل سپیشلیست او ما ته په دکی کې ډاکټران ته زیما ته بار بار ویل چې ما ته ډاکټر نسته فرگٹ ڈسٹرک کی زی ایکڑ کار کو مت ڈاکٹرز نستا حالانکہ دا ایج ایم ایس سے خدا نوی مجبوری دا زما وطن دے علاقہ دا زما پرسیر کو کیم دا کار
غزیا تکڑا چپا بیب کلا او کلی جعفر شاہ کی چکو ماشومان دا خسرے سخ اگزمن سوی دی دا غی یولوی لدا دی چال دا والدین دا خسرے دا ٹکو او پولیو سخ انکاری دی. په دې اړه د سیم سره تړاو لرونکي د پرایمری سکول هډماسټر محمد اشم وای چې اوس په اغیزمنه سیمه کې د ویکسین لګولو کار پیل شوی دی.
دا ټیم راتلای دا ټیم بناري والے په لوټ سفر کې مو اعلانونه کول چې به راځي خپل ارکانو ته فزجن کې کې ولګوي مګر دوی سر نه خلاصوي. دا ټیم اوس دوی غلط رپورټونه ورکړي دي چې بای دا مشت پرستی ټکو والا ټیم نه راتلای اور ورځ موږ غم دې نه کړایا.
دلته په کوټ کې د روغتیا د ادارې صوبایي ډایریکټر نور قاضي سره چې مکله تماس ونیوي، نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې واغزمن سیمې ته د ویانې او ټیمان په عجله توګه دوی لیږدولې دي چې مخه د نورو مرګو مخنیوي کول دي.
دانے واپس ورسی دا شرے چاته نه مړی شریک ته د غزنوج رانا غانی مړی شری راضی زی شری کول وایرس کیدای او ټمپریچر یې زیات بنا نه زیات بس من پښتنه کا دغه چې په بدل کې خدای دې پاتې کی پاتې.
دا ولی چې ډاکټران د دوکې په سرکاري اسپیټال کې د کار لپاره نه حاضریږي. د دې په جواب کې د دوکې ډیپټی کمشنر صاحبزاده نجیب الله د جنوري په 3مه نیټه راته وویل چې په دوکې کې د ډاکټرانو د وسیدو په خاطر سمې اسانتیا وینسته، خو پر ورسره دوی د جکپړو چارواکو سره په تماس کې دي.
د پاکستان د هر څوک تنخوا چې ورکړي به هر ځای په کوټه کې چې کوله دا کوم زنا راځي بیا تاسو چې راځي نو د کوټه نو کړی کړه د دې په دوکې کې ډېر وخت راوړل د دوکې کې سار مثال د یو پیډیو کې ماپشن باندې چې د څو سره په شیل شپه چې کې نو بس دا د سره سي او شپه دی و کې بیا سفارښونه 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 پر ځان نو بس تر دې بس سر کړه دا چې موږ له کوم د پرایویټ کلینیک څخه پټې کوته خبر راځي د پاکستان هم ځکه نو چې کم سه کم دی نو سره ټرین کې یار دنه
د بلوچستان دوکې سیمه د کولی د ماده څخه مالامال ضلع ده. او هر کال د مادن د ادارې د شمیرې له مخې د 15 څخه 14 لکه ټنه پورې کوئله د دې غرنۍ سیمې څخه راوځي، کوم چې د سند او پنجاب ایالت په کارخانو او د خښتو په بټیانو کې کارول کیږي. لیکن د بده مرغه په یاده سیمه کې نه خوښه اسپتال جوړ شوی دی او نه هم د خلکو د تګ راتګ په خاطر شپوخ سړک سته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ. دا مشال ریډیو ته زه نجیب عامر یم او د نن ورځې وروستۍ خبرې ګړې تاسو وړاندې کوم. په مردان کې د ګاډو د اډو ټیکسونو زیاتېدو ضد د ټرانسپورټرانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی وایي چې ټیکسونه پرې دوه چنده زیات شوي دي، نو ځکه یې د جنورۍ له لومړۍ نیټې نه د احتجاج په توګه اډې بندې کړې دي. بلخوا د مردان انتظامیه وایي چې تحصیل میونسپل انتظامیه له مالي تاوان سره مخامخ ده، نو د ملازمینو د تنخواګانو او د ضلعي انتظام د چلولو لپاره ټیکسونه زیات کړي دي. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
دا مردان نه پیښور ته تلونکي یو کورنۍ چې له سهاره د ګاډو د راتلو په انتظار وه، یو مشر سبحان الله مشال ریډیو ته وویل چې له پیښوره مردان ته میلمه راغلی وو خو اوس ورته تلل مشکل دي. نوموړي زیاته کړه که حکومت ټیکس لګوي او که اډې مالکان یې اومني خو بیا یې هم تاوان د عام سورلو کیږي.
اډو والا په دې ګاډو والا باندې ټیکسونه لګېدلی دي او دوی چې دا نن دوه مور زمونږ ذریعہ ګرځو په دې اډو کې ګاډو والا نه ځي او دا چې څومره ټیکس وای چې په ګاډي باندې دا به زمانه لري. نو زموږ خو دیاړي مار خلک کې زموږ خو اثر کرو ما خام ریبو، نو چې زمونږ 500 روپۍ پرس کا دیاړي شول او دا غي د زل لکه د پيشه فشار ته زم راځم 100 روپۍ په ما کرے سول 500 200 300 500 سکوم او ټیکسان ولا ولا لري 400 300 روپۍ کرے لري. مهرباني د حکومتو کې چې وزیر اعلی سره درخواست کوم چې دا خپل پیسې له واپس ورته تاخد دي کاپټر نه کېری ډبه جوړ کړی دا یو خپل خو بغیر سو بنګل زور راکې عوام له زور کې.
د مردان د یوې اډې چلونکي جاوید خان مشال ریډیو ته وویل چې د ځلې انتظامی له خوا ورته د ټیکسونو سیوا کولو نو ویلې. نو موري زیاته کړه چې اداره ورته په اډه کې بنیادی اسانتیاوي هم نه ورکوي.
په خبر له یو ټریپ 130 روپۍ مونږ ورکولې اوس ورکو 300 دغه سه سواد ته چې دی 150 روپۍ وي 350 ورکوي، کراچۍ له 900 روپۍ ټیکس وي 4000 ورکوي. ته دا د دې په وس کې نه ده، موږ نشو کولای. ګاډو کې دوه سشتنه سب مخ کې نه مینټیننس ګران دي او لکه برداشت نشته د خلکو، نو بس نور هم باغی وس نه کیږي. په خپل دا ګاډي درولې بس ولاړو. موږ 10% منو، 30% منو، 20% منو، خو دا ډبل او تریبل دا کم ځنه موږ ورکو.
د مردان تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن مشر نوید خان مشال ریډیو ته وویل چې ٹی ایم ای مردان په تاوان کې روانه ده او د ادارې ملازمینو د تنخواګانو او د ضلع د نظام چلولو لپاره ټیکسونه لګوي.
زموږ بیسیکلی مقصد هم دا دی چې زموږ سیلریز پینشن او چې کوم بیسیک فیسلٹی وای کو دلته میونسپل سروسز سینیٹیشن واټر سپلای سٹریٹ لائٹ داسې دا شیزونه افیکټ نسی کوګه چې الټیمیټلی چې دا افیکټ کې کنه دا شیزونه نو دا مردان څخه زیاتوب دی کنه نو هغه به یعنی ته مینیج کیه دا یو یعنی هغه یو پروسس دی چې داسې به کوګه موږ چې څونه غي نو هغه موږ دلته یوز کوو. زموږ داسې نو سدا سې ډیولپمنٹ ایکټیویټیز کې زموږ دا شیزونه نه زی چې کوم ریونیو غزي ما ته چې هغه کې ګیپ ډیر زیات دی ډیولپمنٹ کې خو له کېدا چې کل سیوینګ وې ته سیوینګ له ایشو خو دلته ستنه نو موږ مقصد دا دی چې دا شې ها شې پر په مینیج پوره تحصیل یا پوره ډیسټریکټ ته کوم موږ فیسیلیټی پرووایډ کوو چې هغه دغه سي کنټینیوسلی رواني کیا کې موږ بهتري راولو.
دا مردان د ترانسپورت صدر اسد علی مشال ریډیو ته وویل چې ځلی انتظامیه خپل فیصله واپس وانغسته نو تر هغه به اډې بندي وي او کرایه به هم سیوا کوي.
هر اپیرا د دې ظالمانه ټیکسونه دی په موږ باندې زیاتې ټیکس دی دې سره دا ډې سہولت مطلب د اوبو سہولت دې سره نشته، د سپایې غم دې سره نشته، د یو شیزم صرف عوامو ته زور دی کده په ما ټیکس زیاتې خو زه په عوامو باندې کرے زیاتوم کنه ټیکس شو جی. بل خبره ده چې د شډول برابر دې ټیکس نه زیات کړي مکمل داد نه زیات لکه ظلم یې کړي دی بیخي.
مردان د خیبر پختونخوا دویم غټ خار دی او د صوبې د ټولو خارونو ترڅنګ د پنجاب او د سندھ خارونو ته هم لمردانه گاڑی زی د اډو او د گاډو د احتجاج لوجې ټول پاکستان ته تلونکي سورلې متاثر شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
اوریدونکو، عظمت علی شاه چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کول، همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته نږدې کیږو. په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. راځئ چې د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای دی په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی دی او په دې لړ کې به د وفاقي حکومت ته هر فیصله مرسته کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د صوبی امنیت تجمن دی او په دې لړ کې به د وفاق لخوا د هر فیصله مرسته کوي. دا له هغې وروسته دا چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي حالاتو خبرې وشوې. د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن بلوچ په ګډون د 15 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې خو نوموړی اعلان دی نیولې. دا مقدمه له هغې وروسته شوې چې د حق دو تحریک ته احتجاج پر مهال یو پولیس سپایي وژل شوی وو. حق دو تحریک له حکومت په دې خار کې د پوځي چک پوسټونو کمولو، په لویو ټرالو کې د میانو د نیولو، د مخنیوي او له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو غوښتنې لري. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په هیواد کې د بجلی د بچت لپاره به د بجلی استعمال 10% کموي. نن د جنوري په 3 د وفاقي کابینې د غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې په سرکاري ادارو کې به د بجلی پر استعمال 10% کمی راوستل کیږي او په ټول ملک کې به مارکیټونه د شپې 8:30 بجې او شادي هالونه د شپې 10 بجې بندیږي. اوکراینی پوځ نن ویلي چې روسي پوځ په 13 ساعتونو کې د اوکراین پر ولسي ځایونو بلوبریدونو ته دوام ورکړې. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې روسي په واسطه کیف لخوا په حملو کې د خپلو عسکرو وژنه تایید کړې ده. دا پر اوکراین د روسي د حملې د پیل وروسته په 13 میاشتو کې پر روسي عسکرو یو خونړی برید بلل کیږي. د اوکراین د پوځ مشر ویلي چې د دسمبر پر 1 عسکرو په خیرسون سیمه کې د روسي عسکرو پر یوې اډې برید کړی چې پکې تر 500 پورې پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او په کراچۍ کې د نیوزیلینډ او پاکستان ترمنځ د دوی او اخری ټیسټ میچ په لومړی اننګز کې د نیوزیلینډ لوبډلې 4.9 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول.
دا مشال ریډیو د تاسو د فرخندې اسد نه د خبرنو لنډیز اورید. په دې پاتې نیمای کې هم مهم رپورټونه رسره دي. اوریدونکو نو که وخت لري رسره پاتې شي. په پیښور کې د وړو د میلونو مالکانو اتحادیه ویلي چې حکومت ورته د ضرورت مطابق وړنه ورکوي چې لواجې په صوبه کې د وړو نرخ هم زیات شوی دی. دوی وایي حکومت دې ورته له پنجابه د وړو په وروړلو محدودیتونه ختم کړي او د صوبې لپاره د غنمو مخصوصه برخه یا کوټه هم زیاته کړي. خو بیا د خوراک محکمه موای چې د صوبې د ملنو لپاره 15% کوټه مقرره شوی خو دوی ورته 30% ورکوي چې مخه یې دا ده چې د خلکو د وړو ضرورت پوره شي. له پیښور شبیر احمد جان او په تړنور تفصیل.
پیښور کې شوی د اوړو د ملنو اتحادیې د غونډه کې برخه اخیستونکي د سازمان مشر حاجی اقبال مشال لیړو ته په 2 جنوري وویل چې د صوبې د ورځې کم د اوړو یا د غنمو ضرورت هغه حکومت دوی ته نه پوره کوي. دا کوم لوجې چې د اړو نرخونه ډیر سیوا شوې دي.
زمونږه خوراکا چې د صوبې کم ادا غل 14,000 میټریک ټن پر ډے دا. مونږه حکومت غنم را کوي 5,000 میټریک ټن. لکه زمونږ ضرورت د ورځې کم اس کم 1,40,000 بورې د ورځې دا. مونږه حکومت را کوي 50,000 بورې. دا ریټونه د هغه په وجه سیوان دی. بل مونږ حکومت ته نن دا دغه وکړو چې بای مونږ ته د پنجاب هم کولو وکړی شي. دا کومه کوټه چې مونږ له راکړي دا د 25% کسانو ده. مونږ ته ویو چې کوټه راته زیاته کې چې کم از کم د 80% کسانو دا ارزان اوړو دوی ته په اسانتیا سره ملاویږي. باقی دا 20% چې کم دی دا سرمایه دار خلک دي، بهشک هغوی اغشتیم شي.
د یاد سازمان یو بل غړی چې په مردان کې د اړو مل دی. عادل اقبال مومن مشال لیړو ته وایي چې بلونو سره غنم بالکل نشته دی ولی حکومت سره شته دی خو دوی ته نه ورکوي.
دې کې چې کم دی نو د ګورنمنټ ډېر زیات غټ لاس دی. دې کې د فلور مل اړو سره کار نشته چې لکه فلور مل نه به ریټ دا به های کیږي. نو فلور مل چې کم دی نو هغه چې سر ریټ کې خریداری وکي نو هغه ریټ حساب سره چې کم دی نو هغه خپل حساب کتابو کې هغه خپل اوړه خرسي. په مل کې چې کم دی نو حالات ډېر زیات خراب دي د غنمو لحاظ سره. ګورنمنټ لا پکار دادي دوی سره چې کم سٹاکس پراته دي دوی سره به د کی پی کی حالات کنټرول شي.
نوموړي جاتوی چې پنجاب نه چکم غنم راځي هغه تلارو کې چک پوسټونه ډیر وی نو زده هغه لوجه زیات خرچی شي او سس زیات کاریانه او ټیکسونه. ولی پدړم چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې سیکرټری کیپټن ریټایرډ مشتاق احمد نو پختل نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې حکومت د خپل کوټې یا برخې نه سیوا غنم ملیون ته ورکوي ځکه حکومت پابند دی چې 25% غنم دوی ته ورکړي خو مونږ خوشا 3% ورکوو کوم چې د ورځې 5000 میټرک ټن غنم جوړیږي. خوای سرنګ چې نور هر یو سیز ګران شوی دی نو اثر یې په اوړو او غنم هم پریوته دی او د دې نرخونه هم ننور گرانے سرسم سیوا شوی دی. ہم دا جنوری پا دویما پی خور کی دا خیبر پختونخوا چیف سیکٹری پا مشرے پا گرانے قابو مندل لپارا ای وغون ڈوشوا چپا کٹولو ڈپٹی کمیشنران تا ہدایات ورگ بلشو چی دا اڑو پا شمول دا نور توکو پا نرخونو قابو مندل لپارا گامو نپور تکلی دا سرکاریش میرو ترمخا خیبر پختونخوا دا غنمو 25% ضرورت حکومت دا صوبے دا خپل پیداوار نپورا کئی نور 25% ملیون مالکان زان لاخلی ولی 50% د پنجاب صوبې نه پوره کیږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مزدور کار خلکو په سرکاري دکانونو یا یوټیلیټی سٹورونو کې د وړو چینو او غړو په ګرنېدو خپګان خودلې د خیبر پښتونخوا کې او دوی وایي چې په دغه یوټیلیټی سٹورونو کې به وړاندې هم دغه سیزونه دوی په ګرانه ترلاسه کول ځکه پیدا کېدل بنه اوس وایي چې اوس پیدا کیږي خو قیمتونه د عام بازار سره سم دی. هغه عمر دي کنه او دوی وایي چې حکومت یې په قیمتونو کې د جنوري د اول نیټې نه اضافه کړې ده چې د غنم وړۍ 2% ګران کړې دي. چینی وړۍ هم دغه شان په همدې تناسب سره ګران کړې دي. د سرکاري دکانونو لخوا د جاری شوی اشتهار تر مخ هغه خلک چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام برخوي هغه ته به د سیزونه په خوانی بیا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شنه واسترک زینه.
په یوټیلیټی سٹورونو کې د خوراکي شیانو قیمتونه د 25 تر د 25% پورې ګران شوی. د دسمبر په 1 2022 یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن معنی هغه دکانونه چې وفاقي حکومت پکې د اخستونکو لپاره په ارزانه بیا خوراکي شیان ورکوي ګران کړی دي. د وفاقي حکومت د میډیا اداري پریس انفارمیشن ډپارټمنټ لخوا هم په دغه نیټه د پاکستان غټو اخبارونو کې لوی او رنګین اشتهار لګیدلی چې تر مخې د غنمو اوړو د 40 روپو نه 40 روپو ته یو کیلوګرام، چینی د 80 روپو نه 80 روپۍ او غوړی د 300 نه 315 روپو ته خېژولی. پېښور کې یو ګلکار محمد ایاز خان وای دوی به زیاتره سوداګانې په دغه سرکاري دوکانونو کې کولې. اول خو هغلته ملاوېدل هم ډېر ګرانو، اوس چې قیمتونه د عام بازار په شان شو نو دا به ورته مشکلات لاسي واکې.
نو 1500 روپۍ ورځ مغسته اوسه پورې ټیکادارانو ته موس اپیل کړی چې دیاړی دی سیوا شي ځکه توڑا په 2700 روپۍ شوه. مخکې 1500 په هغې باندې ښه گزاره کېده.
زما ورځې کې 100 روپۍ توڑا
هغه وخت کې 1400 1450 توڑا وه، اوس 2700 ته رسېدل. دا ډېر مشکله ده. د لیبر دومره بد حال دی چې یو ورځ دیاړی واري خواران نو هغې بیا ګرځي چې اوس په دې څه کور ته یوسو. کور کې ماشومان ته غواړي غوړه نه چینی نه غوړي نه کم ځینې پوره کوي. هغې
د جاري شوي اشتهار تر مخې هغه خلک چې په بینظیر انکم سپورټ پروګرام کې داخل دي د هغوی د پاره به د غوړو اوړو او د چینو قیمتونه هماغه شان پخوانی وي. د یاد پروګرام د ویبپاڼې تر مخې پاکستان کې د 2014 نه 15 خاندانونه داسې دي چې د دغه پروګرام نه استفاده کوي. نو اشتهار ښایي چې د دغه خاندانونو نه بهر خلکو ته به په سرکاري دوکانونو کې هم دغه درې وړ خوراکي شیان په ګرانه بیه ملاویږي. اشتهار کې په غټه سرخۍ کې وزیر اعظم ریلیف پیکیج لیکلی دی او دای هم لیکلی دغه قیمتونه به د جنوري د اولنې نیټې 2023 نامه لیکيږي. اشتهار کې زیاته شوی یو تن به په میاشت کې 40 کیلوګرام اوړه، 3 کیلوګرام چینی او 3 کیلوګرام غوړی اخستی شي. په ورسکروټ پیښور عبدالخالق نوم یو تن د لوهاري کار کوي. دی وای ورسره شپک تنان په کار اخته دي. کاروبار ډیر کم دی او دی د مزدوري په ورکولو کې هم مشکلات لري. خالق زیاته کړه خوراکونه زیات کران شوی نو مزدوران ورنه هر ورځ د مزدوري د زیاتېدو غوښتنه کوي.
که چې موږ ته پته نه لګیږي چې چا کار وکړو
اوس مونږ په دې کې یو چیرې شکر شي چې بس غل کار وکړو نو موږ وی چې رور مټیریل ډیر زیات ګران شو وړ وړي چینی وغیرہ او زموږ تنخواګان نه خو ځینوال ته کار شته نو تنخوا ول موږ څنګه زیات وکړو یوه تقریبا شپږ کسان دی را سره
نو شپږ کسان لږ بته میشتې روپۍ ورکړي
یاره بالکل جی بالکل کار مارم نشته دی دا تقریبا دو درې میشتې شو چې جیب ول ورکو
پاکستان کې دغه سرکاري دکانونه 50 کال وړاندې شروع شو او دوی په خپل پاڼه د کلی دکانونه د سلور زرو زیات دي ولې د یو زرو نه زیاتې فرانچایز معنی چې په نجی دکانونو کې هم خدمات ورکوي شته د دوی په پاڼه د پخوانی قبایلي ضلعو دننه د سرکاري دکانونو ځینې تفصیلات هم شته خو د دکانونو شمیره یې ډیره کمه ده لکه د باجوړ په ښار کې یو دکان خودلې په ملک کې د سرکاري دکانونو بهر عام کاروبارونه هم ډیر زیات خراب دي لکه د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه پښتونیا وروي ډیرو خلکو کاروبارونه پرېخي
مخکې به د پنجاب دغه میلیونو والا دغه کارخانه دارو بدلته زمون سره مطلب د میشتې د اپته یو قرض به کاوه او مالونه به موږ تر کول لوشتون کې زمو دکانداران د چشو چې په ملک کې د سار او د ماخام د ریټ پته نه لګيږي چې سار موږ یو گاډی راډکو ماخام د غیر ریټ بلي خو موجوده چې کوم صورت حل له کوزنن ته ته هم جنن تور چای او وړي د ریزورس ناس ته ما چې دغه نوې انویس راغې دغه مطلب څه کومه منګي کوم له هر د وړو د غړو د چینو د خوراکونو د ټولو شیانو روان دي نو د خوده پاکه غواده د رزق مطابق د باقی د بندګانو د وس او د بس خبرې نه دي
د یو ټولټی سٹورن لخوا په جاري شوی اشتهار کې دوی دا هم لیکلي هر څوک چې غوړي چینی او ورو پسې دغه دکانونو ته ورځي اول باید د خپل موبایل فون خپل شناخت کارت نمبر په 1556 ولېږي چې معلومات شي دغه تند بے نظیر انکم سپورټ پروګرام اهلیت لري او کنه شانو واسترګزه ماشال ریډیو پېښور
لا مشال رادیو نه د نن ورځې روسته خبرې غړي او د بی پولي خبريالانو سازمان یا ریپورترز وداوت بارډرز د یوې سړنې لمخې په تیرو شلو کلنو کې په ګرد نړۍ کې شاوخوا 1100 خبريالان وژل شوي چې په وسط ډول په کال کې لا تیاو څخه زیات جوړیږي په دغه حساب په دې فهرست کې پاکستان په 15 نمبر باندې دی ځکه چې ل 2003 کال رئیس دغلته په دغه هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې درې نوي خبريالان وژل شوي دي په دې نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان پر ریپورت کې
د دغه رپورټ تر مخه د 2003 او 2022 ترمنځ دوه لسیزي په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې د کره معلوماتو ترلاسه کولو او د هغې د خپرولو دنده کې مصروف وو وجونکې لسیزي وي فرانس خبری اجانس د بیپوله خبریالانو دغه خپور شوی رپورټ کې په ډاګه کړی پاکستان هم د نړۍ 5 خطرناک ترین هیواد دی چرته چې خبریالانو د کار کولو له وجې د هغوی ژوند ډیر په خطر وي او تیرو شلو کالو کې په پاکستان کې درې نوي خبریالان وجل شوی دی پیښور کې خبریال فدا دل وای چې پاکستان کې یو کو خبریال وجل شي او تختول شي او یا پر تشدد وشي نو بل خو ته د دې پر ضد د دغه جرمونو د معلومات هم بیا پته نه لګي چې په دې کې څوک ککړ وو
د خیبر پختونخوا یا د قبایلی سیمې چې کوم صحافیان دي دا چې کوم حالاتو سره مخ دي نو ظاهر خبره ده پای کې دړکې هم ملاويږي پای کې د تشدد واقعات هم مخې ته راغلي دي او په پاکستان په مختلفو سیمو کې درې نوی صحافیان قتل کېدل دا ډیره د افسوس خبره ده او په دې کې ډیره زیاته افسوس خبره ده هم دا چې کله د قتل داسې واردات مخې ته راشي نو دا غینه پس حکومتونه ادارې پای باندې بالکل چپ پاتې شي تحقیقاتي کمیشنونه هم جوړ شوي دي دا غی نتیجه مخې ته نه راځي پای کې دا پته نه لګي چې دا صحافی دا خبریال چا وجلو چا په تشدد وکړو چا خوا کو داسې وارداتونه شوي دي چې تر اوسه پورې پته نشته پای کې نه حکومت ذمہ داری اخلي نه ادارې ذمہ داری اخلي
نوموړي جاتی وی چې د خبریالانو پر ضد کا تشدد یا د مرجوب معلومات وشي هم نو کسان نامعلوم وي خبریالانو ته انصاف نه ملاويږي خیبر پختونخوا کې د جرنلیسټانو د حقونو او د خګړې لپاره کارکونکو سازمان خیبر یونین او جرنلیسټ په خوانی مشر فدا خټک چې د یو شخصي ټلویزیون مشر هم کوي وای چې نو مطبوعاتي ادارې او نو حکومتونه د خبريالانو د خوندیتوب لپاره سنجیده فکر کوي وای چې دلته خو یو خوا حکومت خبريالان زوروي نو بل خوا ځینې وسلوال ډلې هم دي چې هغوی خبريالان خپل کار ته آزادانه توګه نه پریږدي
جرنالستان هغه شانتي آزادانه صحافت نشي کولای خپل دغه جهاد شاته دادي چې یو خو ملټنسي دا چې هغه ډیره واضحه ده تر طرف ته دلته کې د حکومت دا هم دغه سختيانه پابنديان دي نو جرنالستان کومګو ګورو د میچنه په غدوو حصو کې چې دی یو قسم ته منځ کې گیر دي نو د ادارو حال لا دي چې یو اداره هم د خپل د جرنالست ته دغه د سیفټي لپاره هیڅ کار نه کوي د سره سره حکومت هم دغه ټزمواري ده چې هغه هم دی اول سره غمو نه اوچت
خو بیا پاکستان کې تیر وختونو کې هم او موجوده حکومت هم بیا بیا زاجمنې کړي چې دوی ته د خبریالانو د ستونزو او د کشالو خپته ده او د دوی د خوندیتوب لپاره کوټل ګامونه او ضروری قانون سازی به هم کوي. کبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د لنډی کوتل سیاسي فعالان وای چې د دې سیمې د پرمختیا مهمه پروژې پر وخت سرته نه رسیږي لچې لوجې د دوی په خبره خلک د ژوند له بنیادی اسانتیاو محروم دي. دوی په تیرا د اوبو، صحت او تعلیم په برخه کې د اسانتیاو د نشټوالي خبره کړې ده. په قومي سملی کې د خیبر یو استاذ بیا ویلي چې د لنډی کوتل لپاره د زیاترو پروژو تخنیکی کارونه بشپړ شوي او دا چې د صحت او تعلیم په برخه کې هم پرمختګونه کړي دي، اصلاحات کړي دي، خو په خبره چې د نوو ودانیو په جوړولو به وخت لګي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د لنډی کوتل سیاسي اتحاد یو مشر مراد حسین اپریدی د دسمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې هلته اعلان کړای شوې پرمختیایي منصوبې نیمګړې پرتې دي.
څنګه چې کیټګری اے اسپیټل په پیښور کې ده یا په نورو اضلاعو کې ده، نو هغه سہولت موږ ته فعلاً په ایمرجنسی کې په بل اور شي کنه ز په خپل تلم پوه شو، نو هلته یو سرنج نشته، هلته مالوچ نشته، په یوډین نشته، هلته او ته بهر د مارکیټ نه په خپل پیسو باندې راخلې کنه. چې کوم د سلمان واټر سپلای سکیم ده دغه دا پرایورټی نه ونه، زه خپل وبچ دای کنه، زه په 3000 روپیا باندې ټینګر خلم.
د لنډی کوتل ځنې نورو سیاسي فعالانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
معروف افریدای معلوم دی و د خیبر زغ خیر اوسیدونکو له د خواتینو د ایجوکیشن واره سره غدلته چې کنه صورتحال ډیر زیات خراب دی. او کبیا د الکانو تعلیم کتل شي، نو دته مونږ کوم ډیگری کالج او هغه کوم چې کنه صرف دوه مزامین چې په 20 کې پڑھويږي، کمپیوټر ساينس او اردو، او دن علاوه چې کنه نور یو سبجیکټ نه پڑھويږي.
حاجی خان سینوارنی منوم دی، ان سی 1 چیئرمین.
کالو شو مونږ خيجو خپل ډیوټي کړو، عوامو خدمت کړو، ناز یو مازیګر دریو بجو پورې چې مونږ خپل وسه شي دا کړو. هیڅ شای نشته، نه فاند نه دفتر نشته. صاحب چیئرمین یوړو کای دفتر دی، تحصیل لنډی کوتل کوم چیئرمین چې یوړو کای دفتر ورکړی ټول ناز یو پکې او بس وخت دته روي. پربونی ادي مسلې دای مونږ هسپتال خراب وو، هسپتال نشته. چی کالج هغه بټو کې کالج جوړ شو، یو هغه کالج دی. اوبه بجلی اوس ګما ته وای ما موجوده وخت کې زوبه ما جنګ په سر باندې راوړي وبو نشته.
لنډ کوتل او جمرود هلکې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی نور الحق قادری د دسمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیګلی پیغام کې ویلي چې د سلمان واټر سپلای سکیم په نوم د بو لوی منصوبې فیزیبلټی سټډي یا د امکاناتو مطالعه مکمل شوی او په سلمان کې بعد د کابل سیند نه د بو یو لوی ذخیره لنډ کوتل ته ورکول شي او په دې منصوبه به خواوشا 15,500,000,000 لګښت راځي. نوموړي لیکلي چې په لنډی کوتل کې په مرکزی روغتون کې اصلاحات کړي او هلته یې جنکو لپاره د کرایا په ودانۍ کې د ډیگری کالج شروع کولو پریکړه کړې او د سرکاري ودانۍ په جوړولو به یې وخت لګي. د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل افغان پولې ته څیرمه پروت دی چې آبادي یو اندازې مطابق 400,000 نفوسونه هم پورته شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری رپورټ موریده. په خوست کې د پوهنتونونو لوړو زده کړو د موسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غوښتنه کوي چې چارواکي دي دوی لپاره په خپلو مسلکي برخو کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی وایي په اوسنی وخت کې یوازې د لیسانس تر کچې زده کړې بسنه نه کوي او په کار ده چې د هغوی لپاره په ولایتونو کې د ماسټرۍ د دورې زده کړې هم پیل شي. بل لوري ته چارواکي وایي ځایي اداره نو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو به په ګمارنه کې هغو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي چې هغوی مسلکي زده کړې ولري. نور حال د نجیب الله خیل.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي مشال راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل فامیل سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وای
د دولت نام دا هیله چې د خلکو ته د فرصت برابر کړي د کور د وظیفه دنه ورسره دا پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته خو ستاره وړي
د دې په خوا کې د لوړ زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وای چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیز علومو په برخه کې زینو په هانتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډیر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاد برنامه موږ سره تعقیب کړي او بالاخره خپل راتلونکی جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وښوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیله همدغه ده چې د دوی دپاره هم د کار کولو زمینه، د مملکت د ترقي زمینه مساعده کړي. د مشران او دغه اوسنۍ رهبري د حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یادې مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پوهنتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف محصلین کمیږي، بل طرف فیس عواید کمیږي، او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پوهنتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت پکور دی، زموږ باید مقاومت وکړم، بل پوهنتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پوهنتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، انشاءالله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پرتشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکی وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو، همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
د نجیب الله خیل رپورټ مورید. ارواپوهان یا نفسیاتي ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژۍ زیاتره اوزار چې استعمال کړل شي او همدارنګه د ځینو انټرنیټي لوبو کول د ماشومانو پر ذهن، سترګو او جسماني ودې د هغوی پر رواني نفسیاتو باندې هم خراب اثر پرې باسي. بلخوا د ټکنالوژۍ پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پلارونه ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ژغورل شي. په دې اړه انیسی اجمل یو رپورټ جوړ کړی راځي چې وره.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي او ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې له غیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنګ تاسو پلی سٹور کې ولیکې نریوش میر ایپس راځي تقریبا ټول ایپس اورنګ کار کوي.
پر سنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي. ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20 په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودیدو له وجې مړ شو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هډفونز لګولی وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بې هوښه او بیا یې ساور کړه.
موبایل چارج به چې لږ ورکی دی وګو کې مکرپونه اندلې وو خراب افغان دی دی تا غرور مو څوړی کې غو چین کا کتل چې با چل دام کوکا وکړه له پوسټ کې واښ ول ویدو بس دې به جلې کاڅه هو وي ګونا او ګو به دلایته دا ډاکټر تر هغه له زموږ سپاتول تا ویلو زمو خو ورو کې خاخو
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي، په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي، نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه ډایرک ملوشي، چې ډایرک ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي، او هغه د وجه چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیٹری لکه دونه ټایم پر لایټ لګولې شي، دونه ټایم پر موبایل چلول شي، دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریال کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کار دار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو خدای راځي اور چارجینګ دی هغه نه کوي، نه سره موږ دام کوچ د تیز د چارج پر موږ د فاسټ چارجینګ استعمال یو نی موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي، نو موږ ته بیا هم فاسټ چارجینګ ولرو دا یې د وجه هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاره چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو دا الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یاد وځي هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کار نه چې کوم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال یو.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید مېندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي، ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې لوجه اغه تا په اود کې دوکي مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومان باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړی دا، نو اغه کې معلومات شوه دي چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لګدا سي 15 غنټه شپږ غنټه اغه دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر اغه نری شوی، کوم ماشوم شپږ غنټه و غنټه دا الکترونیک دا غوګوري دا سکرین ټایم کی دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلیٹ او دو سره لبی کی، نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دی چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی را پار دی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی، نو ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتی کی دی لکا.
دا فرخندی اسحد ریپورٹ تاسو آوری دا او پا دی ریپورٹ کی تاسو آوری دا چی نوی وسایل چې دی ډیجیټل وسایل چې دی موبایل دی همدارنګ ځینې گیمونه دی اپلیکیشنونه دی د خام دی خو ماشومانو د پاره ډیر زیات تاوان هم رسي، او خاص کر بیټری چې چارج کوي دی سره ډیر زیات احتیاط کوي او ټولش په مپر د خپل موبایل چې په چارج باندې وی او تاسو ته تاوان ورسوي. اوریدونکو په تلو تو کې واره بیا د خبرونو لنډیز او د فرخنده سات
خیبر پختونخوا حکومت وای دی په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دی او په دې لړ کې به د وفاقي حکومت ته هر فیصله مرسته کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د صوبي امنیت تجمن دی او په دې لړ کې به د وفاق لخوا د هر فیصله مرسته کوي. دا له هغې وروسته دا چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي حالاتو خبرې وشوې. د بلوچستان په گوادر کې پولیسو د حق دو یا حق راکړی تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن بلوچ په ګډون د 15 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې خو نوموړی اعلان دی نیولې. دا مقدمه له هغې وروسته شوې چې د حق دو تحریک ته احتجاج پر مهال یو پولیس سپایي وژل شوی وو. حق دو تحریک له حکومت په دې خار کې د پوځي چک پوسټونو کمولو په لوی ټرالو کې د میانو د نیولو د مخنیوي او له ایران سره د سوداګرۍ اسانګلو غوښتنې لري. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په هیواد کې د بجلی د بچت لپاره به د بجلی استعمال 10% کموي. نن د جنوري په 3مه د وفاقي کابینې د غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل چې په سرکاري ادارو کې به د بجلی پر استعمال 10% کمی راوستل کیږي او په ټول ملک کې به مارکیټونه د شپې 8:30 بجې او شادي هالونه د شپې 10 بجې بندیږي. اوکراینی پوځ نن ویلي چې روسي پوځ په 13 ساعتونو کې د اوکراین پر ولسي ځایونو خپل بریدونه ته دوام ورکړي. دا له هغې یو ورځ وروسته دا ده چې روسی په واسطه کیف لخوا په حمله کې د خپل عسکرو وجنه تایید کړی ده. دا پر اوکرين د روسی د حمله د پیل غوست په 13 میاشت کې پر روسی عسکرو یو خونړی بریده بلل کیږي. د اوکرين د پوز مشر ویلی چې د دسمبر پر 1 عسکرو په خیرسون سیمه کې د روسی عسکرو پر یو ډی بریت کړي چې پکې تر 500 پورې پوزیانو ته مرګ جوړه وخته ده. او په کراچۍ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنس د دویم او اخري ټیسټ میچ په لومړی اننګز کې د نیوزیلند لوبډلې 409 سلويخت رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي اوټ شول.
فرخنده صد وا چې د نن ورځې روستي مهم خبر نه تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو له همدې سره دا خبری غړی او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه په لګه شبه کې پاتې رسیږي او موږ به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو ور بیا در سره یو ترغی خپل قربان نجیب امیر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. خپل مخامل لري د خدای پامان.